سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه غزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د حکومت ویاند په ترکیه کې د علماو یو بیغونډه تجمنه کړي چې د نجونو په مخ د خونځو په پرانستلو کار روان دی د علماو او مدارسو د اتحادیې او مغونډه د ترکیه په دیاربکر کې نن جوړه شوې مجاهد دی غونډه ته ویلي چې د دوی حکومت د نجونو ته د نصاب په سمونی د تاګ راتګ لپاره د ترانسپورتي وسایلو په چمتو کولو او د جلا ښوونیز سیستم په جوړولو بوخت دی د طالبانو حکومت لشپږم ټولګي پورته لکون نجونې له زده کړو محرومي کړي د دوی ویاند ښاغلي مجاهد په وار وار د خونځو د پرانستلو ژمنې ورکړي خو لا هم د یو کال په تیریدو دا ژمنې نه دي عملي شوي ډیوډ سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوی استازی ټاکل شوی د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جیلانی پرون د ښاغلي سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړې د راپورونو له مخې سپارول په دوحه کې له طالبانو سره وروستیو څو اونیو کې خبرې هم کړې هغه پخوا په افغانستان کې د کاناډا سفیر پاتې شوی د کاناډا فدرالي حکومت د مرستندوی ادارو تر فشار لاندې دی چې افغانستان ته د مرستو د لیږلو په برخه کې سخت قوانین نرم کړي تمه کیږي چې ښاغلی ډیوډ سپارول په دې برخه کې رول ولوبوي د ترکیې د کورونی چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د غیوات په شمال کې د سکرو په یوکان کې پرون ماخام د چاودنې له امله لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي مخکې د وژل شوو کسانو شمیر اتهویشت تنه ښودل شوی و رسنیو د معلوماتو له مخې له چاودنې شاوخوا پنځلس ساعته وروسته د سرې میاشتې او د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې په کان کې د پنځلسو کسانو د ژغورلو لپاره لا هڅې کوي خو اور لګیدنه هم روانه ده د توري بیرې په سواحلو کې د بارتین ولایت په اماسرا سیمه کې له دغه کان څخه اته پنځوس تنه ژغورل شوي دي ټاکل شوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پیښې ځای ته ولاړ شي د چاودنې کره لامل هم نه دی معلوم او د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د اوسو پنځه ویشتو میلیونو ډالرو په ارزښت نورې وسلې ورکړي د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت پنټاګان پرون اعلان وکړ چې د مرستې کڅوړه کې د هایمرس ګرځنده توغندیو سیسټمونه مهمات زغروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات اوس هم د اوکراین د خلکو سره دی چې په زړورتیا د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ دفاع کوي د بلینکن په وینا د جو بایډن د ولسمشرۍ له پیل راهیسې له اوکراین د امریکا د پوځي مرستو کچه له 3.3 میلیارد ډالرو څخه زیاته ده او د دې مرستې ډیره برخه د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناحق یرغل له پیل راهیسې ورکړل شوې ده خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل کولی شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ په پروګرام کې به وړاندې اول دا واوري چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي افغانستان په ګډون بلزینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نوي پورته کړي په دې اړه هم تاسو ته یو مرکه لرو چې ولې په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده
او دغه چې د خلک ګرځي بې ځایه شوي او مهاجرین چې د بېسره د خپلو ولسوالیو کلیو ته نو دغه د خطر د ماین سره مخ کیږي
سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي د همدغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نه سوه تنه کس په ماینونو چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي د کرکټ د ملي ټیم له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی سره د ټیم په چمتووالي هم خبرې لرو
دوبله د دې خطرې کړل پوره تیاری سره ان شاء الله د تمرین لوبو کې او تر هغه وروسته جامي جهاني په رسمي لوبو کې برخه واخلو
د کلیوالو خزو نړیواله ورځ د افغان خزي لکه د نورستان میرمنې په څال کې دي
دلته خزي چې ډیر کارونه کوي لکه د پټی کارونه کوي د پټی کارونه چې ډیر مشکل دي لکه قلبه کول ایوی کول او واخره
بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه جرن دي ته وړي وړ کوي دا ټول کارونه د خزو په سر دي دا ټول کارونه خزي خوري رستړي دي د وی شاکه کارونه نه واړي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نوي پورته کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړ. د دې یادښت له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. جزئیات له امید زیرمل اورو.
د جمهوریت نظام پر مهال افغانستان په 2014 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي نړیوال کنوانسیون غړیتوب حاصل کړ، خو تر ننه لا هم د هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې تر سختو پښتنو لاندې دی. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو یادښت کې یادونه کړې چې له افغانستان سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ځنډوي تر کله چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم معیارونه پوره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم له افغانستان سره تر ټولو ستره بشري مرستندویا هیواد دی. په دې یادښت کې د امریکا جمهور رئیس د متحده ایالاتو د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د یو سل لسم فصل ځنیو مادو ته په اشاره لیکلي دا مرستې به تر هغه ځنډیدلې وي چې دا هیوادونه د دې قانون د معیارونو د پوره کولو لپاره د پام وړ هڅې ونه کړي. د جمهور رئیس بایدن په یادښت کې په افغانستان کې د اقتصادي بندیزونو معافیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا معافیت د امریکا د ملي ګټو یوه برخه ده. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د ارتقا او اهدافو ته د رسیدو لپاره له افغانستان سره د ځینو مرستو چې خپل به یې مشخصي کوي اجازه ورکوي. له طالبانو مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او ترخوای د امریکا د جمهور رئیس د دې پریکړې په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب رانه کړ. هغه د بشر د حقوقو څار ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وای کڅ هم په افغانستان کې اختیاري قاچاق په ورستو کې زیات شوی، خو د غیر اختیاري قاچاق په برخه کې هم اندېښنې لا پر ځای دي.
اندېښنه په غیر اختیاري قاچاق یا پیپل ټرافیکینګ کې دا وی چې انساني ازادي په کې سلب کیږي، هغه کار چې قاچاق کوي هغه په خپل ژوند باندې خپل کنټرول نه لري، دا هغه کس چې قاچاق کیږي دا انساني عفت او عزت چې دای پایمال کیږي. او څلورمه خبر دا چې داسې هم شکلونه وی چې دا انسان چې قاچاق کیږي په غیر اختیاري توګه هغه په غلامۍ او په نیول کیږي او برمته کیږي.
ماهر مومن اندېښنه خایي چې په غیر اختیاري توګه له قاچاق شویو انسانانو ناوړه ګټه اخیستل کیږي، خو دی وایي لا دقیق معلومات نشته چې له افغانستانه څومره شمیر انسانان په غیر اختیاري توګه قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې هر ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د تښتونې او یا هم د انسان تښتونکو د نیولو او اترې د ماشومانو او لویانو د ژغورنې خبرونه ورکول کیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې لیکلی وو افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې نه دی توانېدلی د انساني قاچاق په مخنیوي کې لږ تر لږه تعین شوي معیارونه پوره کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ماینونو او چاودیدونکو توکو 900 وطن مړه او ټپیان کړي. دغه کمیټه اندېښنه ښودلې چې د روان کال لپاره په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې اته 50 سلنه ملکی وګړي دي. دا چې دغه مرګ ژوبله ډیره شوې او څرنګه کولای شو د دې مرګ ژوبلو د زیاتېدو مخه ونیول شي، په همدې اړه فریدی سیال د دافا د ماین پاکۍ د مؤسسې لمرستیال عبدالوحید نوري سره خبرې کړې او په پیل کې دره پوښتنه ترې کړې چې ولې په دې وروستیو کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله په افغانستان کې مرګ ژوبله زیاته شوې.
طالبانو پر اتاک سره ډیرې سیمې اوس ارڅوک گشت گزار کولای شي. ډیر خلک چې بیرون د مملکت نه وي او داخل کې او شهرونو کې وي کولای شي خپل کلیو ته خپل ولسوالۍ ته بیرته وګرځي. نو هغه ساحې چې د طالبانو ته کنټرول لاندې وي د ډیر کلونه هغه ته اکسس نه وای نه د سترسي نه ماین پاکي نه ده پکې شوي، نو چاودلي مهمات پکې شته دي او دغه د خلک ګرځي بې ځایه شوي او مهاجرین چې د بیرته راځي خپل ولسوالۍ کلیو ته، نو دغه د خطر د ماین سره مخ کیږي. او بلد عملیات مو په نظر خدای ری چې اوس پروژو تعداد او نظر د سیمونو فاند ماین پکې دی پر پیر کولون ته ډیر کم شوی دی. دغه بیرونی یا د انټرنیشنل سانکشنونو شدي منځونه دغه فاند محدود کړی دی. ډونرونه آماده نه دي او افغانستان سره د ماین پکې کومک نور انکشافي پروژو هم کم دي. صرف ملل متحد دغه بعضې پروګرامونه شرکت دی فود یا دغه لري هغه راځي، نور په عمومي صورت باندې کومکونه ډیر کم شوی. دغه مو په نظر دوا اومدا یله تونه دي چې دا راپور لکه څنګه چې د آی سی آر سی دی چې د جنوري نه تر جون پورې 300 ونی وینځي د خپلې حادثې خپلې دي چې تقریبا 102 تلفات کشولی تیلی دی.
نوری صاحب که داره تو وی چی دغه تیری او کال که ساسو ده مؤسسه پر فعالیتونو بانده تومر منفی اغیز کرده دی؟
کتیر کالون سره موږ پرتلکو تقریبا د اوریج توګه به موږ ته $15 million تن از موږ دفتر ته راتلل چې 125 ټیمونه به موږ هغه فن کړي وو د مختلفو ډونرانو وو لکه سټیټ ډیپارټمنټ د امریکا پیسې وو د ملل متحد پروژې وو راتللې به د ری تیر کالون سره که پرتلکو مثلا 2022 کال کې موږ تقریبا زموږ ټوټل فن $2 million ته رسیدلی نه 3 million تفاوت پکې راغلی خو دا غوښتي چې موږ زیات ټیمونه به نشو لیدل زیات ساحل شو کور کولای نو دا مشکل به تن او د مو د مست د پارانوي د ماین پاکۍ د پروګرام د پارانور مسات هم د دغه مشکلاتو سره مخ دي.
یوازې ستاسو ستونزه په دې کې ده چې تاسو اوس مهال فند نه در رسیږي که تاسو د طالبانو حکومت سره هم په ستونزه کې ښکېل یاستئ؟
نه، اوس خو صرف د فند مشکل دی. طالبان خو همکار دي، د هماهنګۍ دفتر د ماین پاکۍ دي، رئیس نورالدین رئیس دی، هغه په هر وخت زموږ سره مندې کې کوشش کوي. مشکل دی بودیجې دی، کله یو مؤسسات ماین پاکی په کافی اندازه باندې سامانونه لري چې ډېر سایت هغه خپل لاندې راولي کاری پوښښ لاندې راولي او بزرګونو کسان تربیه شوی دی ماین پاکی په تیرو کلونو کې چې هغه هم بیوظیفي دی، یعنی هم ورک کپاسیټی شته، کاری نفر شته، هم سامان شته په کافی اندازه باندې. صرف د بودیجې نشټوالی دی چې موږ نشو کولای زیات تیمونه او زیات سایت ته لاندې راوړو.
په کومو ساحو کې تاسو پلان درلودل چې هلته دغه ماین پاکی کومه پروژې تاسو درلودل هغه عملي کړئ؟ عملي نشوي
ولایتونه زیات امانګۍ د ماین یا د دیماک دفتر دی چې هغه امان کې وي او یا خپل ملل متحد دفتر دی یو نماسته مو مخکې پروژه چې په ارغستان قندار کې درلوده سپتمبر 2023 کې خلاص شو، تقریبا شل تیمونه درلوده. غټه پروژه وه د ملل متحد په هلمند کې پریورټی زیات دي او زیات هغه ولسوالۍ چې مخکې طالبانو کنټرول لاندې وي چې هلته د ډېر کلونه ماین پاکۍ فعالیتونه نه دي شوي. نو که چېرته د بین المللي ډونرانو یو فند وي نو دغه افغاني مؤسسات چې دي او د انټرنیشنل نو دا کولی شي چې زیات تیمونه ډیپلوی کړي او هغه ساحې چې
خطر. عبدالوحید نوریو د دافا د ماین پاکۍ د مؤسسې مرستیال په دې باندې غږېده چې ولې اوس مرګ ژوبله د ماینونو په چاودنه کې زیاته شوې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمدزی خبرې نشرو. رئیس احمدزی له ټیم سره په استرالیا کې د تمه ده چې د کرکټ نړیوال شلووریز جام د تمریناتی یا وارم اپ میچ په لړ کې افغانستان همدغه اونۍ دوه لوبې وکړي، یوه بله بنګلادیش سره وي، بله له پاکستان سره. د همدغو لوبو په ارتباط باندې او همدارنګه د راتلونکو نړیوال جام سیالیو په ارتباط باندې سلطان محمد سرور له ښاغلی احمدزی سره په ټلیفون خبرې کړې.
ډیر ارزښت لري او ډیر مهمه تمرینی لوبې مخکې له جامع جهانی نه، نو ان شاء الله پوره پوره ورته آماده یو او تقریبا دا غوښته ونه لوبړې د دې ښه تیاری کړل، نو پوره تیاری سره به ان شاء الله دغه تمرینی لوبو کې او تر هغې وروسته جامع جهانی په رسمي لوبو کې برخه واخلو.
امازای صاحب، دغه د بنگلاديش ټیم څومره یو قوي رقیب دی؟
بنگلاديش د اسیا په سطح باندې یو بهتري لوبډله ده او د کرکټ د تاریخ لري، خو خوشبختانه په تیر اسیا کپ کې د افغانستان ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ته په بنگلاديش کې ماتې ورکړې ده او د منګ لومړی لوبه هم له بنگلاديش یې واڅره ده، البته تمرینی لوبه. نو د منګ د لوبډلې لپاره یو بهترین فرصت ده چې وګوري په دغه ټورنمنټ کې دغه دوه افتونه چې څومره چمتووالی مو ورته نیولی ده او څومره موږ دغه لوبغاړ ورته ځان تیار کړی ده. نو بنګلاديش سره به لوبه کول او د دوی په خلاف باندې به ښه پرفارمنس، یعنې ښه لوبه ترسره کول، د هر یو لوبغاړي لپاره په مهمو چونو کې ډېر مثبت رول ولري.
مننه. افغان ټیم په تیرو څو ورځو کې څومره چمتووالی نیولی او لوبغاړي څنګه هلته له آب او هوا سره روږدي سوي دي؟ کنه
چمتووالی ماشاءالله، لکه څنګه چې مخکې مو ویلي، څو افتونه څورلس پنځه سروزه نه منګه دغه تلګیو په مختلفو چونو باندې منګه لوبي وکړي په سنټر وکټو باندې په اکیډمیانو کې دغه میدانونو سره له ابو هوا سره دلته غدي جټلیک یا نه دي خو مسله د شپو ساته فرق لري د افغانستان سره نو هغه سره منګه ډیر خل ته بل چې اوس تر ټولو مهمه دغه چې دغه زیل میدانونو سره له پیچونو سره منګه لوبغاړو ډیره برتیا پیدا کړل البته د سیاسي ټیمونو لپاره دا دومره اسانه نه وي خو ښه خبره دغه ده چې دلته مخکې تک د افغانستان ټیم لپاره ډیر موثر ورته ثابت شوی او فکر کوم دغه اخري کې څومره تمرینات او څومره تمریناتي لوبې چې ما ولیدلې نو انشاءالله پوره په ډاډ سره ویلی شم که د مونږ بیټسمنان دي که د مونږ بولران دي که د مونږ سپین بولران دي نو انشاءالله ډیر په زړه پورې لوبې به په را روان تمرین لوبو کې او تر هغې نه وروسته په رسمي سیالیو کې ترسره کړي انشاءالله
د کرکټ د ملي ټیم راستيال روزونکو رئیس احمد زئی او استرالیا لمغ سره غږیده د ټیم د آمادګی په ارتباط خبري وکړه.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسام ورزو پنجاب ته هلته په یو روختون کې د راپورونو په اساس د سلګونو کسانو مړی داسې حال کې موندل شوی چې د بدن اکثر غړي ترې ایستل شوی دي. دا چې قضیه څنګه واله کوم راپایل شوه د آزادی اروپا مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمی اوس لمونږ سره دی په سټوډیو کې. اعظمی صاحب د دغه مسلې د پایل په ارتباط راته وی چې څه وخت شروع شوه؟
مننه. دوی ورځې وړاندې یعنی درې ورځې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د پنجاب د ملتان ښار په نشتر روغتون کې دغه قضیه رامنځته شوه. په لومړي سر کې ځینې ویډیوګانې راووتلې ټولنیزو رسنیو ته چې په هغه کې دا ښکارېدله چې دا سلګونه مړي یو پر بل پسې پراته دي او دا ادعا وسوه چې دا د نشتر روغتون پر بام باندې دغه مړي پراته دي. دغه وروسته حکومت هم څه په شور کې راغلی او هغوی بیا پلاوی ورولېږي. هلته چې ورغله وی کتله نو هلته ځینې مړي د نشتر روغتون پر بام یو دوه درې خونی جوړې شوی دي په هغه کې پراته وو او ځینې مړي بیا په بام کې د تر شنه اسمان لاندې پراته وو چې یو شمیر مړي خراب شوی هم وو او ځینې مړي تازه وو چې هغه راوړل شوی وو. نو دا قضیه ډیر زیات غبرګونونه راوپاروله. حکومت بیا یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړله او درې ورځې وخت یې ورکړی دی چې دغه قضیه وڅېړي. پرون دغه کمیټې کار پیل کړی دی نو شاید دغه کمیټه د دوشنبه پورې خپل راپور خپور کړي. خو تر دې دمه د روغتون چارواکو تر اوسه پورې چې څه غبرګون ښودلی دی هغوی دا وایي چې دغه مړی دوی ته د پولیسو لخوا راوړل کېدل یا هغه ژغورونکي ادارې چې هغه لاوارث یا بې خپلوان مړي هلته یو ځای وموندې هغه پیدا کړي هغه یې راوړل. دوی تور پر پولیس باندې پورې کوي چې پولیسو به دغه مړی راوړله او دوی په وار وار د ورتول چې دوی خپل مړی یوسي. خو پولیس بیا دا وایي چې دغه مړی دوی دغه روغتون ته وړل ځکه چې دغه روغتون دی او دا د روغتون سره سره پوهنتون هم دی. یعنی دلته محصلین زده کړې هم کوي او سره څنګه ته بیا روغتون دی چې هلته د ناروغان تداوي کیږي. او شاوخوا د مړو شمیر اول 1500 یاد دي خو وروسته بیا چارواکو ویل چې د مړو شمیر شاوخوا 300 دی او دا مړی پخوانی هم دی نوی هم دی. د قانون سره سم یا د دود سره سم پولیس به دغه مړی راوړل دوی ته به سپارله او یو میاشت به انتظار ورته کاوه. که بچیری خپلوان پیدا نسوه نو بیا به له دوی څخه خبر ته وړله یا بدلی پراته و د خپل تجربه باندې.
د دوه خبرونو خبرېدو لکه څنګه چې تاسو مو ویل په خپل رسنیو ډیر خبرګونونه پارولي پاکستان کې به عملاً خبرګونونه وي. بلوچستانو ویلي چې ممکن هغه ورک بلوچستان وي دغه په دوه کې وي. همدارنګه پښتنو سیمو کې هم د ښنيشته په دې ارتباط باندې دی مسله کې څه شته تازه؟
پرون په دې اړه په خبرګونونو کې زیات خبرګونونه هم د بلوچستان او پښتنو و چې شایي دغه مړی د هغو پښتنو یا بلوچستان وي چې د پاکستان استخباراتي ادارو په تورن ډول تښتولي لا درکه کړي برمته کړي او بیا دلته راوړل شوي دي چې د ځینو سره د بدن اعضاوي ختلې دي او ځینې په ډیر بد حالت کې دي. خو بیا وروسته د پاکستان حکومت یعنی تر دې هیڅ خبري دانه د کړي تر دې دمه پوری دوی هماغه پلتنیز کمیټې ته انتظار کی چې هغه خپل ارزیابي وکړي د هرڅ خو پاینې حال کې بیا د روختون چارواکو دا ویل چې دلته د دې روختون د اناټومي څنګه چې هغه د انسان د بدن جوړښت مطالعه کوي یا ارزیابي کوي چې هغه پر ځین مړ باندې خپل تجربه هم کولی او دا هغه مړ دي چې تر یو میاشتې او سه دوه ورځې لا هم دا غوي خپلوان پیدا نسی نو بیا د تجربه باندې کوي او لاغه ورسته بیا ځین مړ سپاري.
اخر کې پنجاب خو د پاکستان د قدرت هغه هسته بلل کیږي دغه سی پی خالته فکر کوي څومره به غواخون کی وی څومره به ننګون کی وی حکومت ته
ډیر زیات ننګون کی د حکومت د پاره ځکه چې پرون د پاکستان په مهم رسنیو کې د سر خبر ټول ورځ هم دغه بلکې ځینو رسنیو خپل سرلیکونه دومره غټ کړل چې ټولي غټي پانی په مدغه باندې پوشش ورکړی او ټلویزیون چینلونه وا ک ورسپانې وی کې ویب سایټونه وا ځکه چې دا ډېر ټکان ورکون کې یو پیښه دا په داسې حالت کې چې یو خوا د مړ دومره ډېر شمیر دی او بل د دوی په وینا په داسې بې حرمتی سری شو دل سی او هیڅ بس خاص نه وو ځکه چې یو څوک چې لا وارسي دغه مړی انسان حالت د قانون سره سم باید امانتانه خاور ته وسپاري کې خپلوان بیا ورسته پیدا سي یا کال ورسته پیدا سي خو دلته دا کیسه نه ویل
مننه احمد شاه اعظم یو چې د پنجاب نشتر روختون کې د مړو د پیدا کېدو په ارتباط موږ سره مفصل توضیحات راکړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې لکونه خزې لام لکړاو ډک ژوند لري. په دې اړه یو تفصیلی ریپورت لرو.
د نورستان د مرکز پرون په یو کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کاروانده یا پچی کې د نارینه او پڅیر درانه کارونه کوي. هغه ازادي رادیو ته ویلي ځینې فزیکی کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته خزی چې ډیر کارونه کوي لکه د پټی کارونه کوي دا پټی کارونه چې ډیر مشکل دي لکه قلبه کول ایوی کول او واخرې بل داس نور ډیر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو شوزو د ژوند یو رون انزور دی چې ډیری د ګڼو ستونزو لکه بل نالوستي پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالی مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې او یا فیصد خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي د ماشومانو د روزنې تر څنګ له مجبوري د نارینه وو تر څنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخواني ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند په خوا هم ستونزمن وو و سم کیسه دغه سیده
پلری پراتو سیمو کې د افغان خزو وضعیت کې چیرې د تیر کال د 2023 کال د 15 اگست نه اخوا ته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې وو او کدی خوا یې هم حسابو لغه بد نه بدتر خوا ته تللی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټینګ ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅ کله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډېرو مواردو کې توپیر لري. که څام په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي سوي خو اغیز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی هم دا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې راغلي. متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسېږي هغه لک یعنی ډیر لک ویل شي چې ډیر لک لاسرسی دی کومکوته درلوده لازمه اقدام یعنی اسی چې باید شوی و نشو. متاسفانه بعض اینجوگانی البته ټول په عموم کې نه وایم، بعض اینجوگانی په خروار پیسې لاسته راوړلې او ډیر ای فمایل هم وشو. معمولا بیا هم تکرارم چې زه عمومي نه غږیږم، بعض اینجوگانی وی چې شاید خوزو تیو سکلی و سیغه هم سترگی پینشو پتاولی، اما په عموم که اسی چه لازم بو اگر هم کار متاسفانه په افغانستان کنه دشوی.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او د دوی 80% په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغیزې هم څېړلې دي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو، ناامنیو، په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ګڼ کسان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بېوزلۍ تر ټولو زیاتې اغیزې هم ښځې ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالی ګڼل کیږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د ورزګان اوسیدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترینکوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې، خو لوږې یې لمن نه ده پرې ایښې.
تجربه ترغلی چې نن می اتمه د کمینه مده تام په تبخ نه دی دلی قسم په خدای کمی کیا غړ غوت غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی اخلاص سو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نيستي د بل خاصه دوه نیم شی ولا کی چې خلیه ته واچو ما یا واس بیا خراب دی واس حالت بیا خراب دی.
دا کلیپ نوم د بل شز ځوان زوی وجل سوی او میړی د غټي وټی نه دی. هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
په خلا شوی نه کیو شی په پیدا سوی غریم په پیدا سوی میړی می نه سزې پیدا ډیر خورسم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه باندې ما ته چه نه راک.
د بنسن په لور پروت سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شولو کلونو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوی خود دې ژوند دی په اساسي ډول نه دی بدل کړي. دوی شکایت کوي چې لکله طالبانو 15 میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه، په دغه هیواد کې د بیوازلۍ اندازه هم پراخه شوه. د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او ښځو ته په کم سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو ښځو د ژوند د کړاو پیټی زیات کړی دی. بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې، د کلیوالو ښځو د ژوند د نه بدلېدو علتونه بیانوي.
یو تر ټولو عمده لامل یې په ټولنه کې د ښځو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم ښځې ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دی ورکړل شوی چې د اسلام دین ورته ټاکلی دی. علت یې دا دی چې په دې اړه له ډیر پخوا د خلکو د پوهاوي کچه ډیره ټیټه ده. د دې ترڅنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسایل دي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری وایي د هغې معلومات ښیي چې په کلیوالي سیمو کې د ښځو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب شوی دی.
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې ښه نه و، حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی. د اقتصادي وضع نه نیولی تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د ښځو وضعیت دا مهال په کلیو بانډو کې بیخي له صفر نه هم شاید منفي خواته تللی وي، ځکه چې موږ په ښارونو کې له ستونزو سره مخ یو.
ملالۍ نورستاني چې له پوهنتون فارغه سوې وایي په کار ده په کلیوالي سیمو کې هغو ښځو ته چې د کورنیو مسؤلیتونه ورترغاړي دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي.
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دې ورته برابر شي، یو څه مصرفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرامه واوسي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا چنګولو سره د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې انجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي، اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو ور بیا پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولې دي. اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو خپل محدودیتونه زیاتوي، هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي. په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره د ولس جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی وړاندیز کوي چې ښځې باید په خپلو حقونو خبرې سي.
سوچې خپل خزه د خپل د حقوق او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته دی خپل په پونی شي. زه فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک خزو باندې راوړي چې ګویا حجاب سره قمرات کوي یا کوم دستور دینی دی او کوم کلتوري دی دا هغه نشي تفریقه ولای. هیله من نیم چې هر څه زر خزې خپل سواد ولري چې په دین پوشي پر اواش پوشي او خپل په حق باندې پوشي چې دا تفکیک کولای شي چې کوم اصول دي چې باید هغه ته پابند اوسيږي او کوم اصول دي چې تخطیط نه کیږي او د دې په حق باندې تیر کیږي.
د طالبانو ویاندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څرنګه چې ښځې ځینې مهال په کلیوالي سیمو کې لام لید څخه لري پاتې دي. په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه ښځې هېرې نه کړای سي او د دوی اړتیاوې هم کم اهمیت ونه ګڼل سي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دی. لاندو خبرونه ته مخ راغلاست وایم. د طالبانو د حکومت ویان په ترکیه کې د علماو یوې غونډې تجمنه کړې چې د نجونو په مخ د خوندزیو په پرانستلو کار روان دی. د علماو او مدارسو د اتحادیې او مغونډه د ترکیه په دیاربکر کې نن جوړه شوې. ډیوډ سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوې استازي ټاکل شوې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر پروند خغلی سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړې. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د غیوات په شمال کې د سکرو په یو کان کې پرون ماخام د چاودنې له امله لږ تر لږه څلوېخت کسان وژل شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 28 تنه ښودل شوی و. لا هم 15 کسان په کان کې دننه ایثار پاتې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د 225 میلیون ډالر په ارزښت نورې وسلې ولېږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت اعلان کړی چې د مرستو په کڅوړه کې هایمرس ګرځنده توغندي سیستمونه، مهمات، غروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو. ستړي مشي د لوبله میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بلا بل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیمزي سره خبرې ولرو. د غشن بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي خو په پایله کې د تیرونې مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړ. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړ. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیرې خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي او په کور دننه په نګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوړه لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیم میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګا کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. مو غږ له ازادي راډیو ناوړې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم جی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ. ک پایلې لدینه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو، د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټک کرکټ د پاره د 2023 مالی کال د پاره سب پلانونه موجود دي، څه کتر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټک یا کورنۍ کرکټ چې د کمزورې دي، څه کال سب پلانونه دي، کومي کومي لوبي به تر سره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکرم صاحب ډیر مننه کوم ودان ګر کدا بل وخت مخکې زړه ټول شاینو تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې غو پلان د به مشرانو سره شریکو ما وو ته غو پرول او دی غته ارتیا ست د لارښوونه ته په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره لخر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نو شان په ځای کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی دا چې کلب لیول دا کم سټرکچر چې اوس دا څرکم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر مونږ ورکو، او تغییر په دې معنی دا چې مثبت لوري ته مونږ لاړ شو، د کمیت نه مونږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن وو اوسې او پراتونکو غواړي چې د افغانستان لپاره لوبي وکړي، داسې نه چې کلب د ساتيري او دغه وسیله وو اوسې. یو خبره دا و، او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیربل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې دا ونه وکړل چې وخت نه مخکې د کزوس تور شان مسلسل تشریکوم او هر یو شی بیل بیل تشریکوم نو وخت مو نیسی به بل ورځ ان شاء الله غسر پوره تشریک چې دا پرور راشي. دا موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کبل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیل ولایتونو کې او به ولایت په کچره ټولېږي او به بده زونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې شپاړس کلن ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې شپاړس کلن سیالۍ به کیږي، چې دا یو بل نه وخت هڅم کړی ده. چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په نولس کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېرې، نو د ښوونځي هلکان او دغه د شپاړس کلنو هلکان بیا سره میکس یو مرد سي، نو دغه ټیمونه بیا جوړېږي چې په راتلونکي کې یو خو به دی چې د افغانستان استازیتوب به ښي تعلیم یافته هلکان به یې بل بدی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي، اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنې پرتلیا کې ور سره نو د نور نه به دا غټه نه وي، ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیژي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو دغه سلسله روانه، او له هغې نه بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړیږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولی شي چې په راتلونکي کې د افغانستان استازیتوب وکړي، که هغه په ټیسټ میچونو کې وي، هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لیسې او د نیشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه، د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي، په هغه اړه معلومات ورکولی شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول، لسه کال خوونه سوال نه کیږي، ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو، خو خدای کول پراتلونکو نه کی پس کلاس کمپونه پدی ونی کی کمپونه شروع کیږي او راتلونکو نه له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغه څه بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو، نو بیا دا گنجائش نه پات کیږي چې موږ نېشنل ټي 20 وکړو. نو موږ اړ یو چې سکل نېشنل ټي 20 ونی کو کوشش به مې خو سپیکر نه کوم کچې ته موږ رښتینی وو سو شای چې ډیره مشکل وي چې موږ نېشنل ټي 20 سکل وکړای شو. البته بل کال دمو پلان کې نیول چې خیر سره نېشنل ټي 20 وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتن کې کال کې به لوبغاړي بلابل زونونو ته سفرونه کوي، په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه له هم موجوده ده، په دې اړه معلومات ورکول شي چې اوس مهال موږ په کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کوم کې ترکار لاندې دي؟
لوبغالو کې خو کار تل کېږي په اصطلاح چې هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کمیون کېږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي مونږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي واوسئ. په ننګرهار کې مونږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو. بل د نجیب الله طریق په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیر سره په هغې باندې مونږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پرې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو. نړیوال سټېډیم به ترې جوړېږي. همدارنګه په خوست کې مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو. شخصي لوبغالي هم سره ده خو مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالي مونږ لرو. په کندوز کې مونږ لرو. په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده. ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغالي لرو. په بل باندې خیر که خدای کول انشاءالله تعالی مونږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم مونږ ولرو.
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالي یادونه وکړه. په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی. اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
مرحله دیواله چار دیوالیم ته وکړل. دیوال پنیم ته جوړ کړل. غټ دیوال ته جوړ شو. ان په کې اکیډمی هم روزنیز اکیډمی هم په غاړه کې تحصیل لري. بل دا و چې غلطه دي لوبغالي چمن کرل او پیچونه جوړولو. چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم شي. همدارنګه د وشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت سمو د ورسره شروع شي چې له خیر سره نوم کول شي ژمی ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غپ کې لا تر اوسه پور نشته ده چې په ویلن او میلمسون او دا شین لا پکې نشته ده او نو پکې دا چن د ناس لپاره لا تر اوسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کې جار ستاسو د اکاډمینو یادونه وکړه. یو انتقاد هم دی چې د اکاډمینو په برخه کې مونږ ستونزه لرو. په ډېرو ولایتونو کې نه لرو. په هغه کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کیږي. مجهز سیستم نه دی موجود. هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینی ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. مونږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو او ښه مجهز اکیډمي ده. په خوست کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزونکي ورته لرو. مونږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ملکان لپاره ډور. دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو. د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه مونږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغې ته مونږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو هغې ته روزونکي مونږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو په تدریجي ډول سره مونږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي دا هڅه وسي چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ او هغه زیاتېږي مونږ هڅه دا کوو چې دا ټول شی نور سره لا مونږ داسې کوچی برابر ووسي.
په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان اولی ځ خبرونه پای ته رسیدي. درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي.
The
هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي یا په بل اصطلاح د خپل کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه برانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یادی هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دا لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دا لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دا لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نیم مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% ډېر 40% ایله کار ته جذب شي او 40% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پو کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتونه ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورنۍ لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کول او د بیا د کول او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږه شریه و پیسده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پانتونونه لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږه شریه و پیسده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه لړ زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه جوړ کړی دی، کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي. او هغه پر برخه کې دی کارافرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړی ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زدانه ونس افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي، اما دنده ده، یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي ارت امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید. چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي، مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسبه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پای درته دایمي دنده نستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپل وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ترنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ. زخم نم جوړن دي فریادونه ستړي شوي، مار ور دي خوګرونه ستړي شوي، خوګونه مار ور دي شوګرونه ستړي شوي، زخم نم جوړن دي فریادونه ستړي شوي، زخم نم جوړن دي فریادونه ستړي شوي. دا به غړوندي غاړه چې مینې هوښیار نه یم، زما په لاس او پښو کې زنځیرونه ستړي شوي، د مرګ په سختو لارو د منزل په لوري ځمه، ملګرو ستړی نه یم، امیدونه ستړي شوي. راقب خود وجلو هست اسرهم مدکره، جونده چه یوم پاته گزارون استری شوی، جونده چه یوم پاته گزارون استری شوی، زخمونم نجرنه فریادونه ستړي شوي، زخمونه جوړنه دي فریادونه ستړي شوي.
Thank you.